افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. په څو شیبو کې راپورونه درپیژنو. د یکشنبې ورځ ده، د مرغومي اجدي درویشتمه د جنوري دولسمه. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 د کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 24 کیلومتره اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي، د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تېر جمهوري نظام کې پیل سوې وې، خو کلونه کېږي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. دغه ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنز خبري د مخدراتو کو پوړان د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په لامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په داسل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبې په ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکوونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د یو لسو کسانو مړینه تایید کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې لڅور زره هيسي اور لګیدل چې تر اوسه چباندی 160 زره کورونه اپارتمانونه سوداګریزي ودانی او نور نقلیه وسایط سوځلي لمړنی ارزونې شي چې دغه اور لګیدنی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولې د زیان اندازه تر اوسه 150 څخه 350 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی ده د سودان پاوس پرون شنبه ویلی چې مرکزی شهر ود مدینی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی که دغه اقدام په بریا بشپړ سي په نږدې دوه کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په دسمبر میاشت کې نیولې وو که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 2 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل د دې یو ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو په پاکستان کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پر پرتو خنډونو په دوه ورځني غونډه کې خبرې کیږي چې نن دویمه ده خو طالبان په دې غونډه کې نسته
کله نه څه خبر سوم طالبان ونه منله چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه هغه مې له لاسه ورکړه
په یو راپور کې اوري
ډېره کمزوري یم تر دې عادت سي دي سامنا ګرځېدای نه سم
په افغانستان کې د خوړو ځواکۍ د زیاتوالي په اړه د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه شولې هغه افغانان د غرامت غوښتنه کوي چې د کورونی غړي د بهرونی ځواکونو لخوا وژل سوي دي دا هم ورته چې په وروستیو 2 ورځو کې پاکستان کې داسې پیښې سوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول سوي دي په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبرې وسی د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځنګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبای وسره په خبرو کې ویلي دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي صادق خان په دې نسته کې لنړیوالې ټولنې غوښتل چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنې کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله د غونډې په نومړی ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل لاس د کړو د نجونو راګرځول لاروخان راتلونکي د هغوی محرومول دي د ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي خو د دې ډلې استازو پکې ګډون نه دی کړی د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محروم نجونې لاپسې نهیلې کړې دي نوریه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یو د هیلې د راځوندي کېدلو یو څراک و زه دا هیله مونږ بیرته له لاسه ورکړه لکه نه څه خبره سوم طالبانو ونه منل چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه هغه مې له لاسه ورکړه، خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
د نجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخه یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شویدی. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړې شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده. خلیلزاد وړاندې ویلي، کله کله ستاسو دښمن هم ستاسو په حق کې ښه کولای شي. دا خلیلزاد په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو بندیزونه غیر اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو د هیواد د راتلونکي پاسیان دي. خو خلیلزاد پر خپل ټویټر د پوښتنې په بڼه ویلي، کله به د طالبانو احساس لرونکي عناصر او نور افغانان د هغه څه په وړاندې ودرېږي چې نوموړي د کندهار ناسمې رهبري شوې پرېکړې بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د دې پوخانی مرکچي په باور دا په افغانانو پورې اړوند ده چې دا ستونزه هواره کړي. پاکستان داسې مهال په اسلامي ټولنه کې د نجونو پر زده کړو د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې ښکاري. په خوست کې د پاکستاني هوایي ځواک له بمبارۍ وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وروستۍ هغه د کونړ په سرکاڼو او دانګام کې د پاکستان لخوا پر ځینو اهدافو د توپونو ډزې وې چې سیمه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. له دې سربیره په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او ځورول ډېر شوي. راپورونه پر بنسټ یوازې په تېره یوه اونۍ کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو د کورنۍ ځینې غړي له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وژل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوصلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. صالح محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو، دغه سره نور ملګری هم بیگونه انسانان چې واغم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوی چې ټول نارینه جنگیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري آژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مسبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید هم راشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کومه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا 20 کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مسبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خړون نړیوال پروګرام ویلي چې په روان 2025 نه د کال کې به د 15 کلونو کم عمره خورځوکو ماشومانو په شمیر کې 40% زیاتوالی راسي. WFP په خپل تازه راپور کې د غرض د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خوارځواکو میندو په شمیر کې هم پر روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. سنا کاکړ پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په هادي خوارځواکي اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 15 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان هادي خوارځواکي سره مخ شي، چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2025 کال کې به د خوارځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوارځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمېر خوارځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خوارځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ، ویل چې خوارځواکی دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. موږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه له کومه کړو؟
یوې امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سه پنسته هم ډیر کمزور راځي او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ما ګرځیدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی وځي پورې مربوطي کی، خواړه سره وخوري دا خو دا سه حال مند نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خوارځواکي دوه ډولونه لري، چې یوه یې حاده او بلې مزمنه خوارځواکي ده. په هغې خوارځواکۍ کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خوارځواکۍ بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو له دوی څخه محمود زیا رحیم زی وویل چې خوارځواکۍ ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل.
میند باید خپل ماشومان ته تر دو کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد شپږ میاشتنۍ نه. تنوع د غذایی باید میند په نظر کې ونیسي او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارځواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغېز کوي او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په وروستیو دوو ورځو کې په پاکستان کې داسې پیښې سوي چې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سکرو د یوه کان د نړیدو په پیښه کې 2 تنه مړه او ځینې نور ټپیان سوي دي. بل لوري ته د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر سوی چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا هم تفصیل
دا خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې 2 تنه یې وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. ویل کیږي دا دغه ټریلر موټر بریک خراب وو او موټروانی کنټرول له لاسه ورکړی وو. د کرک په سیمه کې یوې انتظامی ادارې د شنبه په ورځ ویلي پیښات په امبیری کلا کې دانداز پر لوی لار رامنځته شوې ده. د کرک سیمه کمشنر مرستیال د پاکستان جی نیوز ته ویلي دا پیښه د ټریلر د بریک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وژل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. په حوزه ویرښتون کې وی سرچینې د امریکا غاک ډیبی راډیو ته ویلي د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت نازک او یو شمېر پیښور ته انتقال شوي دي. په یوې بلې پیښې کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړیدو وروسته په دې کان کې یو شمېر کارګر بند پاتې دي. د سکرو د کان کیندونکو د خوندیتوب یوې حکومتي ادارې مشر ورموړس د صدر راډیو مشال برخې ته ویلي وو تر اوسه یې له 1200 بندو پاتې شوو کارګرانو چې ټولې مړې دي یوازې د 4 کارګرو جسدونه راویستي دي. دا دغه چارواکي په خبره د نورو کارګرو د مړو د رایستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی. خو د پاکستان د قانونو د کارګرو ټولنې مشر سلطان لالا وایي د کارګرو د جسدونو پر ایستلو کې خپل د کان مزدورانو برخه اخیستې ده. د سلطان لالا په خبره په کان کې د 14 لکبله کارګر په کان کې بند پات شوې دي. هغه وړاندې مشال راډیو ته ویلي په وژل شوو کارګرانو کې 12 د سوات دي. د بلوچستان د مدنیاتو وزیر میر شعیب نوشروانی په بیان کې ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد قانوني اقدام وکړي. له دې وړاندې د جنوري په 9 نیټه د بلوچستان په شمیر نورو کانونو کې په بیلابیلو پیښو کې 3 کارګران وژل شوي او 3 نور ټپیان وو. د قانونو د کارګرو ټولنه وایي حکومت د غفلت او بې پروايي له کبله د غډول پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د قانونو د کارګرو د ټولنې مشر وایي د قانونو د څارنې لپاره د څارونکو کمښت د دې سبب شوی چې د غډول لوی پیښې رامنځته شي. د شمیرو له مخې په 2014 کال کې د بلوچستان په قانونو کې نږدې 400 کسان وژل شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وای استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقونه تر پښو لاندې کړی چې د نورو په جزیره کې ساتل کیږي. د کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. سنا کړو نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د نورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې کمیټې د پنځمبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي موندنې د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د بادي او لوکلونو رئیسې په دې جزیره کې بندیان دي. د دې کمیټې په ټکو استرالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډېری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې استرالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د هند سمندر کې د استرالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه نورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څیړي موندلې چې استرالیا د دې تړون له دوو مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې استرالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې یې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسیدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې استرالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وی استرالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
پر اساس کنوانسیون 1951 کې جنیو
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنی د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې استرالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د استرالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
دولت استرالیا میتونه پنداشته شه.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یو فعال شهرزاد اکبر د دې لامې خبرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشورهای مختلف نگران
کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقص کیږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډیر بد وضعیت کې ساتل کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په دغه جزیره کې له توقیف شویو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. د زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د 10 او 12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام درسره نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ ز خبره کوم مش خواته ډیر یخت مش سر د کمپل عمرستی وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مش ژغ د چرواکو ورسیږي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریر دوه د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې دونه زیاتې ګړې دي او د دې ترڅنګ باید دونه ورزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دا وې نوروزی دا معنی ده چې یسې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دا په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو